السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړي شوی. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي افغان نجونې او میرمنې له بې ساري کړونې سره مخامخ دي. ښځینه فعالان بیا غواړي چې نړیوال دی د دوی حقونو ته عملی ګامونه پورته کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. اروپای ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د خطر د مخنیوي په هدف د 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ویلي چې دغه اندازه بشري مرسته پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپای کمیسیون له لوري مشخصه شوه. خبر کې راغلي چې دغه اندازه پیسې به مرستندوی سازمانونو ته ورکول کیږي چې هغوی د بېوزله افغانانو په خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاک اوبو ته په لاسرسي مصرف کړي. آژانس وړاندې ویلي اروپای ټولنه به پر دې سربیره 11 میلیونه یورو پاکستان ته ورکوي چې هغوی هلته پر افغان کډوالو او د طبي پیښو د زیانونو په مخنیوي ولګوي. اروپایي کمیسیون له 1994 کال راهیسې افغانستان سره ټول ټال 1.8 میلیارد یورو مرسته کړې او له دې ډلې یوازې 1.6 میلیونه یورو تیر کال افغانستان ته ورکول شوی دی. د نړیوالو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک ښودل کیږي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیه کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. روسی آژانسونو د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله هیله مندي ښوولې چې دا نړیوال فورم به د بیلابیلو نظرونو د تبادلې او همدارنګه د پوهنې د ملي سیستمونو د پرمختیا لپاره رغنده تګلارې وړاندې کړي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللي دي. د دې غونډې په درشل کې د طالبانو د پوهنې او دواړو زده کړو وزیرانو په کازان ښار کې د یو ډله افغان محصلانو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې د دوی حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو لپاره ځانګړې پاملرنه کوي او ژر به د افغان محصلانو یو لړ ستونزې هوارې کړي. د طالبانو دغو چارواکو داسې وخت د پوهنې په نړیواله غونډه کې برخه اخیستې چې افغانستان کې شاوخوا زر ورځې کیږي چې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو محرومې دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبه یا د وینې د تبه د خپرېدو په صورت کې د تبه لرونکي او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د 2023 میلادي کال له پایله تر اوسه په تیرو 15 میاشتو کې د دغه ناروغي شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ تنه مړ شوي هم دي. ډاکټر شرافت زمان زیاتوي چې سږ کال د تیر کال د دوو لومړیو میاشتو په نسبت د کانګو د ناروغۍ پیښې 80% زیاتې شوې. هغه زیاته کړې چې تیر کال په هیواد کې د کانګو ناروغۍ 1244 پیښې ثبت شوې وې چې له ډلې یې شاوخوا سل تنه مړ شوي وو. د کانګو تبه پیښې زیاتره په دوبی کې او د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د ذبحې پر مهال زیاتېږي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به په پروان کې د 2000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی د پروان ولایت د کلیو د بیا جوړولو او پراختیا د رئیس عبدالصمد صادق له قوله خبر ورکړی چې دغه شبکې به د شیخ علي کوه صافي، جبل سراج او سیاګرد ولسوالیو کې د نړیوال بانک په همکارۍ جوړ شي. خبر زیاتوي چې دغه ولسوالۍ د وچکالۍ له سخت خطر سره مخامخ دي او دا شبکې د اوبو د کمښت د مخنیوي په هدف جوړیږي. په ګڼو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د ځاني زیانونو ترڅنګ د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو شبکې هم زیانمنې کړې دي. د ایران د پلازمېنې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اورلګیدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو د رسیدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنیو ته ویلي چې اورلګیدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکه کې رامنځته شوه. لږ تر لږه 1.5 کسان روغتونونو ته رسول شوي او پاتې نورو ته په سیمه کې صحي خدمات وړاندې شوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې بیګا د جنوبی افریقا ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه. د لوبه په نیویارک کې وشوه. جنوبی افریقا په ټاکلو شل اورونو کې 114 منډې جوړې کړې خو بنگلاديش هدف ته په رسیدو کې پاتې راغی او یوازې 109 منډې جوړې کړې. نن سه شنبه مخامخ حال پاکستان او کاناډا سره مخامخ کیږي او ټاکل شوی افغانستان را روانه جمعه د جون په 14 ل پاپانیوګینی سره د دې جام خپل دریمه لوبه وکړي. دا او خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د آزادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډه خبري برخه هم شته. په دې کې دا راپور راخلو چې ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په افغانستان کې د دوی په ټکو د نجونو او ښځو په وړاندې د روان ظلم مخه باید ونیول شي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه څرګندونې پرون په یو راپور کې کړي. طالبانو تر اوسه پر دغه راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. تفصیل صفي الله ستانګزی اور.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه یو ان وومن وایي هغه ظلم چې افغان ښځې او نجونې د 2023 کال له اګست راهیسې ورسره مخ دي، د اندازې او نسلي اغیزو له پلوه ساری نه لري. د دغه بنسټ په بیان کې راغلي چې د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونو او کار باندې یو لړ بندیزونو پر روان نسل مخارب تاثیرات پرېښي، او یوه بېلګه یې په وروستیو کې د امیندوارو ښځو د مړینې لږ تر لږه 50% زیاتېدل دي. دغه بنسټ دا مسأله له ښوونځیو د څه باندې 1 میلیون نجونو او له پوهنتونو د څه باندې 1 لک نجونو او ښځو د ممانعت د تاثیراتو سره تړلې بللې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اروپایي ټولنې په ملتیا د جون په 10 د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د جنسیتي پروفایل یا پیژندګلوۍ بشپړې پایلې خپرې کړې دي. دغه څېړنیز راپور کې راغلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د جنسیت د مساوات په برخه کې لاسته راوړنې او اساسي برخې په څه باندې اویاو فرمانونو، بیانونو او چلندونو سره له منځه وړي. په خبرو شوو ارقامو کې ښودل کېږي چې دمګړې یوازې 1% افغان ښځې په ټولنه کې پر نورو د نفوذ لرلو یادونه کوي، حال دا چې نږدې ټولې نورې د بیواکۍ یا نفوذ د بایللو خبره کوي. په دغې څېړنه کې دا ادعا هم شوې چې د سروې د ګډونوالو 8% خلکو ویلي د 2023 کال له اګست راهیسې لږ تر لږه یوه ښځه یا یوه نجلۍ پیژني چې د ځان وژنې هڅه یې کړې ده. همدارنګه 18% ښځو بیا ویلي په 3 میاشتو کې له کوره بهر نه دي وتلي او نورې ښځې او خورلڼې نه دي لیدلي. طالبانو پارکونو، تفریح ځایونو، ورزشي کلبونو او ګڼو نورو عامه ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګولی. دا سربېره په دې چې ښځې د کار او زده کړو له حقونو تر ډېره محرومي ګرځول شوي. د ښځو د حقونو فعالې فرزانې بارکزی ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه باید نور له پیغامونو او څېړنو تیره شي او د افغان ښځو د ملاتړ لپاره واقعي او عملي ګامونه پورته کړي.
وقتی چه تاسو طول دنیا موک بانوالا روایی چه تاسو حقوق عداقل تاسو خموک تا یو چی شوه که؟ یو فعالیتون خموک تا شروع که؟ موک تا کسپون شروع که؟ موک تا فابریکی جور که؟ موک تا کاراموزیگان جور که؟ وقتی چه ایو خد زد خپل ماش کورت راوری اغا قدرم پیدا کهوی، اغا عزتم پیدا کهوی، اغا پکور که اختیاراتم پیدا کهوی. وقتی چه خدزی پکور پکنش که وی نارینه ای راوری و اغا خدزی مصرف که، اغا خدزی هیچ قدر نلید، بیت پا جامعه که زای نلید.
آخو ده ملگرم لطنو اروپایی طولنی ده غیت سیرنه که ده افغان خزو ده وضعیت ده بدلون لپاره ده خزو ده مدنی طولنو ده پیاورتیا او ملاتړ لپاره د دوامدار بودیجه برابرول وړاندیز شوی. همدارنګه په سپارښتنو کې د جنسیت د مساوات د هڅو د تمویل یادونه شوی. دغه وړاندیزونو یو برخه وایي باید د تبعیضي چلندونو د عادي ګڼلو له مسلې ډډه وشي. همدارنګه په ټولو برخو کې د ښځو او بشر حقونه په پام کې ونیول شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي چې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګې زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درانو دوستانو سلامونه مې ومني. ځینی ښوونکي چې ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د آنلاین زده کړې زمینه برابره کړې وایي، لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکي په لیک لوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل سکیدلی شي.
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
زده کړو د نجونو د لرې پاتې کېدلو له وجې ناهیلي هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونو ته لږ وخت ورکړي.
په ناس طبقه کې چې هغې بیچارهګانې مثلا تر یو ځای پورې ځان ورساوه، مثال په یولسم سم کې یا د دولسم سم په آخري امتحانونو کې، په داسې وخت باندې یو څوک راځي بیا پرېکړه کوي چې مثلا نور ستاسو تعلیم بند دي، وجه م نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس بند دي. نو دا خو هغه ټولې هیلې او ارمانونه طبعا هغه خو په اوبو باندې لاهوس ولي کنه.
د هغو ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي، له ښځینه زده کوونکو څخه یې
زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، په آنلاین ډول وي خپل درس ته ادامه ورکړي، یعنې له دې فرصته باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
قدرمن اوردونکو، تقریبا لدری کلونو را په دی خوا چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمېر فعالانو او ښوونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمېر کمیږي چې دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دیتا چې ولې په آنلاین ډول د ښځینه زده کوونکو شمیر لږ شوی دی. د کابل اوسیدونکي حسینه په دې اکله وایي،
د افغانستان ټول نجونې ګړې مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي چې یعنې هېڅ نه و موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مساعدې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېرې چلیکیانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنې نجونې ډېری لخوا درس ته تلل، زده کړې کوو، کوشش کوو چې پرمختګ وکړي، خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې، د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول. د همدې لپاره چې یعنې هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم، درس ووایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالک، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت نه کوم. دا ډېر د خفګان، ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نور ممالک یې، دوی سمونیم کوشش او مرسته او حصه د انجونې دي، او پاتې د موږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته، ځکه زه خپله چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېری پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېری رایګان کولای شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي، بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین ادرس انټرنیټ غواړي. زمونږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی، وایي په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان د هغه څخه ډېر زیات متاثره کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړئ چې ځوانان تر یو ځایه پورې ځان ورسوي، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په اوناس طبقه کې چې هغې بیچارهګانې مثلا تر یو ځایه پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې عادت ولسم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړه کوي چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې. نو دا خو هغه ټولې هیلې و ارمانونه چې دغه لس کاله دولس کاله دوی بیچارهګانو تعلیم کړی دي ځانونه یې ترې ځای رسولی دي طبعا هغه خو په اوبو باندې لاهوسول که نه او بیا دوی داسې په یو نامعلوم برخلیک باندې اخته سي چې معلومیږي نه چې دا به څه مهال دا ستونزه حل کیږي بس پر کور باندې کښېنسته. یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړې وې یعنې که زه خپل مثال درکړم زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه کس یم ولې متاسفانه ما ته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتله چې دا کس دا دې فارغه سو د پوهنتون څخه د ده دپاره به موږ یو ځای یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تللی یم هلته هغه ځایونه ډکي یا مثلا کار نه یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی وراره اکا زوی دا کسان راولي پر وظیفو باندې دري بیا د هغه د تعلیم سویه او هغه شیته هم نه کتل کېږي. نو په دغسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي بیا نو هغوی د انلاین زده کړو دپاره هم زړه نه شکي. خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده په هر حالت کې موږ بیا هم ځوانانو ته په کار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي هر کم زده کړي چې که هغه په انلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري یا دوی ته زمینه مساعده سي. زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید لاسه ورنه کړي ځکه چې کیدای سي حالات سم سي د وطن حالات سم سي او یا کیدای سي په نورو دغه ځایونو کې په سکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سي وي او هلته دوی لارې ومومي او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي.
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې وایي کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي دا یې له ځان سره ظلم دی. نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي.
که یو څوک د زده کړې زمینه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړه نه کوي ځان دوی ته رسیږي دوی به اصلا په راتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي. که چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل سوي دي دوی کولی سي همدا کار وکړي. او یو دا دی که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي دا بیا په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار سوي. هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی سي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي او دا تر ټولو یو ښه لاره ده. د افغانستان خلک اوس دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نورو هیوادونو ته یوازې د خپل لوڼو لپاره خپل دوستان خپلې کورنۍ او هر څه پرېږدي او دا کار ډېرو زیاتو پیسو او ډېر څه ته اړتیا لري. نو صحیح دی ځینې کسان به تللې وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسېدونکي به تللې وي کډه سوي به وي له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډېر ترنګلي دي صحیح نه دي خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي. په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپله هم یوه لویه ستونزه ده. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې خپله د افغانستان دولت یا په افغانستان کې د اوسني دولت کوم خلک چې دي هغه په خپلو خلکو رحم وکړي او ښوونځی ورته پرانیزدي دا به تر ټولو ښه لاره.
ښاغلی صفت الله د طالبانو له نظام څخه غواړي
زه د یو افغان په اس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یو بدبخته وي ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي یوه ډاکټر نه وي یوه څارنواله نه وي هلته نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کېږي څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نارینه ډاکټر ته څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې یوې څارنوالې یوې قاضي ته یا یو نارینه قاضي ته وایي چې زه په کورنۍ کې له دغه ستونزو سره مخ یم تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي. په ټول دنیا کې وګورئ، په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کېږي، هلته وګورئ د ښځینهو لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه سول او وویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي. زه فکر کوم چې د ښځینهو لپاره لکه څرنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اوري، هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو، خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه سوې؟ او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا ده چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي.
انجینر همتوال چې له دوو کلونو راپه دې خوا د بیلابیلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي. له افغان ځوانانو په تیره بیا انجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو، دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصته دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټه او عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ د خپل وخت څنګه مینج کوو، څنګه ترتیب کوو او څنګه موږ وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بلې استاد، راځو دې ته لغه وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه، څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ او په کوم شمېر زده کوونکي تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې دوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي، فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مسلمان داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې زموږ سره چې په ټیم کې نور استادان دي د هغو هم زړونه یو څه ساړه سوي دي. کنه اوس موږ د خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساؤنډ برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه د یوه کالج خطاطي رښتیا دغه ټول مضامین موږ شروع کړي. اما متاسفانه چې ځوانان کاغنجي کالکان دي علاقه نه ښیي، نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري، په وړیا شکل باندې لا حتی دوی دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکاره دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي، نو لازمه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول ورسره لاس او ګریوان یو. د مشکلاتو سره
استاد تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړل، خو اوس لکه څنګه چې پکار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سول، دوی ښوونځی د تلل پانتون د تلل دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول، اساسي علت څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته، موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پانتونونه ټول وتړل سول نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادیږي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد سوې ده. یا دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه، خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو، خو بیا هم دوی اشتراک نه کول، یعنې معنا استاد بالتا پسند کې ناره وهلې مثلا په گروپ کې شاګردان چیرې دي حتی یو چا درس ته لایک لا نه ورکول هغه به په خپله خوله باندې به لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس یې رایه کوو دا درس په گروپ کې اچوو تاسې حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه سو چې دا موږ درس تاسې کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فکتورونه دي، یو خو زموږ د ځوانانو وخت ته ارزښت نه ورکول دي او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کیدلی سي چې دوی ناهیلي شي او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده. نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنې په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي سي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنټ پیسې ونه لري، ځینې په سیمو کې دي چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل داسې ده چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دوی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري. نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کیدلی شي. خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې داخل ورکړل سي، نو شاید سي دغه ستونزه له منځه ولاړه سي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خویندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثر افغانانو اقتصادي وضعیت خراب سو. هر یو په دې فکر کې سي چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړئ، دوی ته آنلاین درس پیل کړئ؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته مو خدمت کړئ؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې، همدارنګه خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپله جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی ده چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کومه دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دوري وکړه چې زموږ په صنفونو کې په سواو نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به تاسو آدرس پیدا کی؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګټ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه سته، لینکونه موجود دي. نو دوی کولی شي چې موږ سره د واټساپ لینک باندې یا د ټلیګرام په لینک باندې له موږ سره دوی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دوی ځان سره ملګري کړو.
واټساپ به څنګه پیدا کی؟ دغه لینکونه د واټساپ، ټلیګرام به دوی څنګه پیدا کی؟
دغه خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واټساپ ماشاءالله چې واټساپ ټلیګرام ډېر پیشرفت کړی دی، نو ډېر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي. نو موږ چې د خپلو ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا لغه طریقه له موږ سره ډېر زیات ځوانان وصلېږي او دوی خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي دغه ځوانان چې د واټساپ لینک وسرسته، شمیره وسرسته او دوی تاسو سره اټسي ویډیو دي مګر اوس علاقه نه ښیي، دغه ته تاسو څه ویل لرئ؟ د ښوونکي په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی، زما هیله دا ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې، ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې، او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په داسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت ده، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډېره مهمه خبر ده تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي تر هغه وخته دوی هدف ته نشي رسېدی. او زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دوی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، لدیس دوی ټوله ورځ بیکاره ناست، خپل ځان تر یو ځایه پورې رسولی سي. خو په خوا کې دوی د پانتون د ښوونځي غوښتونکي دي. تاسو به حاکم نظام ته څه ویل ولرئ چې د ځوانانو په مخ، د تنکۍ ځوانانو پر مخ نور ښوونځي خلاص کړي او پانتونونو دروازې پرانیستي، په دې هکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده، او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي، په دې موضوع باندې، او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتونو او د مکتبو دروازې د افغان ځوانانو مخ پرانیزي تر څو ځوانان وکولای سي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمېر ځوانان آنلاین زده کړو سره هم علاقه نه ښیي، مکتب هم بند ده، پوهنتون هم بند ده، دغه وخت تیریږي، دا به بیرته دوی جبران کړلی سي؟
نو دا به ډېره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده، او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي او خپل وخت مدیریت کړي او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه د تان د چانگ خبرونه تر بیا پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ازادي رادیو لم مليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام، ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خپرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي، او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کېږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کېږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبینسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کېږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تاریخ کې داسې پتوجن هغه دغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبینسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې یې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کیدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي. خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل پتوجن دوی هم د بکتریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنی ګټورې کې پېژندل شوي وې که نه وې پېژندل شوي خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شولې. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یې کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دوی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هره دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنی که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دقیقه کې دوی ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کېږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوله تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض او علایم رامبینسته کوي. هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده یا هم خواګرزی دي د پوستکي دانی دي او هم نور دي. بل وایروس. وایروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزره چنده واري کوشنی دي. د بلابیل ناروغیان دغه رقم رامبینسته کوي لکه ټوخی دي، انفلوئنزا د شری دي، ایډز دي او نور دي. دې حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي. فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بایسته کوي اراضه ولایم را به بایسته کوي. هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی. یعنې پر هره برخه باندې چې دی عمله وکړي د هغې برخې اراض را مبینسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي. یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبینسته کوي مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا ده چې دوی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دي چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دوی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دوی خطرناکې ناروغیانې رامبینسته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبینسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده. د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا. پروتستا. پروتستا په شمیر کې یو الجیلی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي رامبینسته کوي. او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیوانات غوښه وخورو دا مرضی بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسو ویلي کمونی ویلي خود انافیل ښځینه غوما په واسطه باندې رامبینسته کېږي چې په انسان کې ځینې اراض رامبینسته کوي. هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامبینسته کوي او یا هم خوله رامبینسته کوي، وینه پکښې کمیږي. او دوا یا تداوي لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی ده یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریوینشن یا مخنیوی که چیرې دا رقم وویل سي د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن یا د هغو د منځه وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جالیانو استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو ناجوړي نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا ناجوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامبیسته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو، هم سیدي ولي چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د یو چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامبیسته شي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی، او یا هم اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دي. پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامبیسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ، کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې دی، بل چاته نسي ور سرایت کولی یا استولی. او بل هم ډیابیټیز یا شکر ده، د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزوره سوی، تنفس نس کولی، دغه امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوي دي، پروتستاوي دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دوی کولی سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاڅکو د لارې دي، د هوایي کسونو د لارې دي، یا هم د شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت. د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. له خون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل، یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي. خپله سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده، د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل ټریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر، او د حجم او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه سوې هګۍ ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړ ده، پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده. اول، یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یا یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغوی یو حجروي وي یا د هغوی بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوندی په نامه یادیږي، او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغوی بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندی ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځته راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځته راغلي دي، یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنې له یوې حجرې څخه نوې نوې حجرې چې منځته راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي، یعنې په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دی یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دی. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري. بیا په دې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کېږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړني دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمنیا چې دی دا غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمنیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرینز پیژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنی نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د موادو لېږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبیږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبیږي، یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري. او بېکاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نور حجرو باندې ویشل کیږي چې دا خپل حجره چې ویشل کیږي دغه مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې منځ راغلي حجرې د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی د پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې منځ راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي، لومړی حجره اوږدېږي، په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدېږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش چې دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی، چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی، د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځ ته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځ راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځ راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځ راځي، یا هم ډیروالي منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجره منځ ته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي ویاګي، یعنی هغه هګۍ چې القاشه وي ده، او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نس په تش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه شزینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه بیا شزینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د سجدلو په وخت کې نوي سجدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هره 2 میاشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي او بیا له فیریې ته ننوځي. په هره 2 میاشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي چې هغه بیا نفیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره پخپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القا سي بیا دی تخریبیږي، خپل د القا کېدو ځواک له لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القا تر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا تر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای شي چې 2 ورځې او یا هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د تیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په برکې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې وشل کیږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.